السلام علیکم او د څلور بجو خبرونه ته شراغلاست. نن دوشنبه ده د وږي اسمبلی دریمه د اګست میاشتې څلورویشتمه. په راپورونو کې اورئ چې په پنجشیر کې د اکرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. تر خبرونو وروسته یې تفصیل اوریدلی سئ. د دې ساعت مهم خبرونه له صفي الله ستانکزین اوري. السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د بشری حقونو د څار سازمان د اکرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامۍ باندې انتقاد کړی دی. پاکستانی چارواکو نو ویلي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستانی چارواکو سره یې خبرې کړې دي. او په جرمني کې ساینس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څېړي. پوره خبرونه: د بشری حقونو د څار سازمان انتقاد کړی دی چې افغان حکومت د اکرام الدین کریم په نیولو کې ناکامه شوی دی. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د اکرام الدین کریم د نیولو په برخه کې د حکومت ناکامي خلکو ته دغه پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي او یا د ساتنې باندې وس نه رسیږي. هغې وویل دا قضیه د افغان حکومت لپاره یوه آزموینه ده چې که دوی آن اکرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه بیګا د اکرام الدین کریم په نیولو کې چې په پنجشیرو کې پټ دی پاتې راغلي دي. د پنجشیر ولایت چارواکو وویل چې دولتي ځواکونه د سیمه ایزو خلکو له غبرګون سره مخ شول او مجبور شول چې د خواک کوتل لارې د بغلان اندرابو ته لاړ شي پرته له دې چې اکرام الدین کریم ونیسي. اکرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت یې هم د نیولو امر کړی. فیفا کریم د ټول عمر لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی او پر هغې $1,000,000 جریمه لګولې. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو نن ویلي د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دا د پاکستان د حکومت سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته راپور کړی ده. تر دې وړاندې یکشنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي وو چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږېږي. د سرچینو په خبره په دې شپه کسیز د پلاوي کې چې مشري د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر کوي، ملا خیرالله خیرخوا، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری دین محمد شامل دي. طالب پلاوی داسې وخت پاکستان ته تللی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 13مه د دې ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنی مشر مرکچی ملا عبدالغني برادر او د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبریالان ورغوښتي وو خو معلومه نه ده چې په همدې غونډه کې په دې موضوع خبرې کړي که نور مسایل یاد کړي دي. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نږدې 40 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا په بشپړه توګه باندې ویجاړ شوي دي. دا خبره د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نشي.
این نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان است.
دا د افغانستان د خلکو د بشری حقونو ښکاره نقض دی او د افغانستان د راتلونکي نسل د ښوونې او روزنې مخه ډب کوي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په خبره د سرطان چنګاښ میاشتې له 15مې راهیسې وسلوالو ناپیژاندو کسانو په تخار، بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی او میدان وردګو کې خونزي سوځولي دي. همدارنګ په بلخ او تخار کې هم دوه خونزي د دغه کمیسیون په خبره د طالبانو لخوا سوځول شوي یا ویجاړ شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمنی کې ساينس پوهان د لوی کنسرټونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرټونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساينس پوهانو د دې کار لپاره د جرمني په ختیځ لایپزیګ ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرټونه تنظیم کړي وو چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا ویروس د سرایت خطر وڅیړي. په دې درې واړو جلا کنسرټو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول، د ټولو ګډونوالو لپاره یې شرط دا و چې باید د کووید 19 تستونه منفي وي. ټول هغه نندارچیان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېده. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه یې په سالون کې دننه تګ راتک څارل کېده. تر اوسه پورې د دغې څیړنې نتایج نه دي اعلان شوي. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپور په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې دا خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې په پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. له یو حقوق پوه سره خبرې سوي چې حکومت ولې هغه کسان چې په درنو جرمونو تورن دي په اسانۍ د قانون منګولو ته نسي سپارلی.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه چوانېږي یو متهم گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پشه یي قوم مشران په حکومت کې ونډه غواړي.
مونږ هم حق لرو چې باید په هر مسایلو کې په دې حکومت کې مونږ هم برخه ولرو.
په جرمني کې میشته یو افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
د دې دورې دوه د پاره څنل لري، د دې دوه د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې خبرېږي. د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي. د بریتانوي ګارډن ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې خپور کړی و، کرام الدین کریم د فوټبال د شیزنه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی دی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو ښاغلي کریم د پرزان لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنځشیر د ولی مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې هلته ځایي خلکو د لیژل سو امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې وه. احمد هنایش له سیمې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه دي تازه جزئیات عملیات کوم ځای ته ورسېدل؟
د عملیات مخکې ختم شوی وو او اوس د سرچینو په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې او وضعیت عادي شوی دی، ځکه چې ځینې د محلي سیمه ایزو ځواکونو په هلته د هغه کسان چې واکنش درلوده اسلحه ورسره وه هغوی سره لږ په تقابل کې وو. هغو هم دا سیمه اوس حل شوې ده او د امنیتي مسؤولین مونږ سره د خبر په طرف کې ویلی ده چې اوس کاملا په هغه سیمه کې خاصتا په سنګانه کې او په ټول پنجشیر کې وضعیت عادي شوی ده، هیڅ
بله. د شغلی کریم د ورسپارلو په اړه څه پرمختګ شوی دی چې دی به د کورنیو چارو وزارت ځواکونو ته سپارل کیږي؟
معلومات سم نه دی په دې خاطر چې هغه ځواکونو چې د کابل نه نظام شوي وو هغوی د خواګ له لارې نه، په دې خاطر ځینې خلکو خشمګین وو، په دې خاطر چې هغوی ته کوم خطر رامنځته نه شي هغوی د خواګ نه د اندراب د بغلان ولایت کابل ته تللي. او اوس پته ده چې په دې چې کرامل کریم د په حق له سرويش د لپاره سکیږي او حکومتي چارواکو په پنځیر کې وای وای چې هغه هڅه کوي چې په پنځیر کې اوس وضعیت ښه شي بیا د دې په حق له بیا بل وخت په راتلونکو یو غونډه به هغه وي.
بلې، انا هیڅ د خلکو غوسه د څه لپاره وته سوال چې خلک په غوسه وو؟
دا خلکو دا د هغوی دلیل و فقط دوه دلیل دي. هغوی وایي چې په ټول حکومت په نظام کې ځینې متوازن په فساد په هکله مبارزه متوازن نه دي. ځینې کسان دي په دې هغوی د په وینا چې په حکومت دستګاه کې هغوی فساد پیشګان دي، هغوی سره سم چلند نه شي، او ځینې کسان لکه د زمرای پیکان غوندې او دا اوس د کرام الدین کریم سره داسې کېږي. بیا ټول په افغانستان کې باید هغه متوازن برخورد وشي، په دې خاطر هغوی د دې اپریشن دا په دې خاطر دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش و مردل چې د پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شوي دي. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه دی توران دی، هغه څه چې د پوار ور رات کړي دي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې مشر ډاکټر کبیر رنجبر څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې نه دی توانېدلې چې کرام الدین کریم ونیسي.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري. د اساسي قانون د 143 ماده پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کسب کی، مجرم گرفتار کی او څرنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کیږي چې هغه برأت واخلي، کاملا بې ګناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي. د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیله کړي، دغه لار باید دا واټن باید ووشي. موږ په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي. هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزوری دی. دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی، فقط په خوارو غریبو فوقي تطبیق.
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي. په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي. د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ توازن یعنی څه؟
نو دا خو احمقانه دلیل دی، دا خو هغه بهانه ده. هیڅوک باید خپل جنایتکار ننګه ونی کی، دا دوی ته شرم ده. اصلا دا پیغور ده دوی ته چې یو جنایتکار دوی خپله مرسته نه کوي له خپل پولیس سره، له خپل دولت سره، چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري. دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسو نیسي او بل جنایتکار ګرځي. دا خو ډېر دي، دا رقم چې هغوی قانون توقی نه دي تطبیق شوی. له یو ځایه خو باید شروع شي، لکه هر څوک ته ووایي چې احمد دی نه ده تطبیق کړی، ادم جنایتکار دی، نو زه محمود هم تا ته نه درکومه. او ولس ورسره ودرېږي، ولس له مجرم نه حمایه کوي. او هغه یو تاریخي ننګ ده، پیغور ده، دغه دغه ولس سادي په دې خبر نه پوهېږي. دوی باید خپله تصفیه وکړي، خپله کومک وکړي، خپل دولت سره، خپل پولیس سره.
پرون هم د امن او عامه نظم د پولیسو قومندان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی. په دې اړه هم ځینې اکسل ملونه وشو ولسول. اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر هڅه اکسل مل شول کیږي. آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دوی په وړاندې اقدام کول دي؟
خدای شکر کاله دا ستونزه لري دولت دا خو نن نه ده. نن خو دا موضوع برسیره کیږي. ډېر زیات متهمین دي چې هغوی نه تنها آزاد ګرځي، نه تنها قانون پرې نه ده تطبیق شوی، بلکې په واک کې دي، چارواکي دي، هغوی توصیې لري. زه پخپله شاهد د دې یم. په 15مې دورې د ولسي جرګې کې د متهمینو د مجرمینو دوسیې راغللې. هغه له څارنوالۍ نه دا تقاضا وسوله چې یو ویشتنه یا دوه ویشتنه دقیق مې په یاد نه دي، خو له شلو ډېر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو وو، او ډېر په جدي جرمونو متهم وو، په قتل باندې متهم وو، په نورو هغه تر اوسه آزاد ګرځي. چا ورنکړ قانون منګولو ته ضعف دی، دولت دی، مرکزي دولت ضعیف دی، کومک ورسره خلک نه کوي.
لغه خاطر دا ستونز موجوده ده او دا ستونز هغه مخلبه زدی چې واقعا هم له دولت هم لاته وشي هم ولس ملاته وشي او هم خپل دولت وشي کولای چې په ټولو باندې واقعا هم په ټولو باندې قانون تطبیق شي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي. دی د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن دی، هغه څه چې د رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان د سولې د بهیر اړوند اندېښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون وایي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې توافق باید د افغانستان د ارزښتونو په لګښت تمام نه سي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د حکومت په مذاکره کوونکي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان ښځو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم نیونو په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي راډیو ته دغه لیک د نورو جزئیات په اړه وویل.
نمائندگان مردم
په دغه کمیسیون کې د خلکو استازو او له کمیسیون بهر د ښځو کاکاس ټولو یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاسه ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاسته راوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لګکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل شوي او ټینګار پرې شوی چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسي. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه شوې چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د یو منظم پلان او ځانګړي مهالویش په اساس دی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غور وسي. بلخوا د افغان ښځو شبکې په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال له رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه شبکې هم د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د سولې بهیر او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان ښځو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجه چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته یې ځوابونه نه دي ورکړل سوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي.
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو له شمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مسالې علي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په تعصب سره یې د دغو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې د چې د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایل باندې به خبرې وکړي. هڅه مو کړه د افغان ښځو د دغو اندېښنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل سه.
د فیروزې عزیزي راپور مو واورید. د پشهي قوم ځینې مشران په کابینه کې 2% ونډه غواړي. تفصیل له خان محمد سین.
وری لای لاگ جرگاه نامه ده خودی تقلیب اگه مانا جمعنا نامه شاید اجه نبو همان دقن ار پر پرده اگه مانا پولا پشهین نامه ده ار پرده اگه مانا تقلیب خن وشی.
د پشهی اصطلاح پسو ماناگانو لپاشا او پادشان نیولی تر پیاوری او غختلی پوری د افغانستان لرغون و قومونو سخه یو قوم ده چه سلور زرکلن تاریخ لری او د هندوکش د غرونو په جنوبی سیمو میشت ده. د دغه قوم یو شمیر مشران د دوشنبه په ورځ د اطلاعات و فرهنگ وزارت په تالار کې راغون شوی وو او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې د دوی ته 2% برخه ورکړل شي. په دغه ناسته کې د پشهي قوم یو مشر حضرت علي وویل پشهي قوم له لسګونو کلونو راهیسې د ښاري خدمتونو په تېره د زده کړې او روغتیا له اسانتیاو بې برخې شوي دي. د له حکومت وغوښتل چې دغه قوم ته د په کابینه کې لږ تر لږه 2% برخه ورکړي.
نور و قامون و گنده مونگ خم افغانستان ادبایو مونگ هم حق لرو شو باید پا هر مسائلو که پده حکومت که مونگ خم برخلق الله مونگ واسم در رئیس جمهور نه وقتن داده چه زمان کده یا پیصد حق کهگی کده دو پیصد حق کهگی در نور و قامون و گنده زمان پشیانو تا هم حق ورکا مونگ استاف خواد بیا در طولون تشکری کم کورم ودان
د پښې قوم دغو مشرانو د ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ چې د جوزا 15مه نیټه د پښې ژبې د ورځې په نوم نومول ده. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل د پښې ژبې د 10,000 لغتونو کتاب تر ایډیټ لاندې دی او ډېر ژر به چاپ شي. دی وایي حکومت هڅه کوي چې د افغانستان لرغونې ژبې ورغوي او پراختیا ورکړي.
قاموس زبان پشهی از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ چاپ می شود که شامل
د اطلاعات و فرهنگ وزارت لخوا د پشهی ژبی قاموس چې 10,000 لغتونه کیږي چاپیږي. استاد نور محمد پرې کار کړی او همکاران یې ایډیټ کوي. هیله ده دغه قاموس ژر چاپ سي.
د پشهی قوم مشرانو انتقاد وکړ چې حکومت 10 کاله مخکې ژمنه کړې و چې د پشهی ژبې قاموس به چاپوي، خو د دغه کتاب نه چاپېدل پشهی ژبې ته د حکومت د نه پاملرنې ښکارندویي کوي. بلخوا د سرحدونو او قومونو وزارت وایي پشهی قوم ته به د هیواد په ښوونځیو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه قوم مشران ټینګار کوي چې د ولسمشر په انتخابولو او ټاکلو کې ونډه اخیستې او حکومت باید د دغه قوم بې برخېتوب ته جدي پام وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. پورزګان ولایت کې روانو جګړو غنی کورنۍ له بیوزلۍ سره مخامخ کړې دي، خو اوس له ځینو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې سوي دي. شریف الله شرافت تفصیل وړاندې کوي.
دغه نقدي مرسته چې د کډوالو چارو وزارت له لوري د یادو جګړه ځپلو کورنیو سره سوي، نن یې د دغه ولایت په مقام کې د پلازمینې کابل څخه د راغلي احاد پښتون کې د ویش لړۍ پیل شوه.
رحمت الله ولدی محمد نظر کوم دی
دغه سره د مرستې د ویش پر مهال له پلازمینې کابل څخه د راغلي پلاوی مشر شاکر الله کامران وویل چې یاد مرسته د 400 جګړه ځپلو کورنیو سره ترسره کیږي، او په خبره یې چې هرې کورنۍ ته به 6,000 نقدي افغانی ورکوی.
من د وزارت محترم مقام د تاکید او د ولایت محترم مقام توجه و تاکید او ډیر ټینګار په شفافیت کوو، نو د همدې شفافیت د اصل مراد لپاره زموږ شل ورځې سروې دوامو وکړله.
نور محمد ولد فضل احمد
د کامران په خبره چې حکومت دغه ډول مرستې د افغانستان په 15 نور ولایتونو کې هم ترسره کوي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې دغه مرستې ورسره کیږي وایي روانې جګړې سخت ځپلې دي.
مولدارانو دا چکونه راکړه چې تاسو کوم دی تاسو چې روزانه نسته ورور بلا ګرد ورور دوی لار څخه دوی لار څخه
لانا نم ملکه ده د توری د سیمې راغلی یم کونډه یم میده چې مانه ته پاتې دي بالا دویم په مشکل کې ژوند دی چې بېخي د بل د کور سړه ډوډۍ زه ګرځم دغه سر مې در سر مې مر لوېتلی دی لاس زه ګرځم دغه نوکې پکه راټولم که چای ګوله وړه راکړې که ګوله ډوډۍ راکړې زه راوړم دا اچمان ته.
د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله تازه زرګونه کورنۍ بیا ځای سوي دي، او په خبره یې چې دوی د دغه کورنۍ څخه په هرو 10 کورنۍ کې یوازې دوې کورنۍ اوس په نظر کې نیولې دي او مرسته ورسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سیمې او نړۍ پر حالاتو ته دا موضوع دا چې ټاکل سوی د بیلاروس د اپوزیسیون مشره د چې د ولسمشرۍ له لانجمنه ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې، نن د امریکا له یوه جګپوړي ډیپلومات سره وګوري او په بیلاروس کې پر روان وضعیت ورسره خبرې وکړي. دا په اصل کې ده چې په بیلاروس کې اعتراضونه روان دي. تفصیل د نوریاس نوري نه.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا به نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بیلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد پرې یوه پراخ لاریون کې له 100,000 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په منځ کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دي نیول شوي. دا د دې ښکارندویي کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه درې تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پرک شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پر لپسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نوو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یوه هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او ټوپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څیر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پوځ ته امر کړی چې د جنګ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې واوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې دا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلي وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکاشنکا پر هغې وینا چې ویلي دي بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیه او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسه وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاورف ویلي چې موسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د دې هیواد د چارواکو او اپوزیسیون تر منځ کېږي ومني.
تاسو له پیغامونو
ادریس سهار محمود زیم له کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پریږدم. زما هله د افغان حکومت څخه دغه ده چې دغه مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشر شلو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام په احترام
کل صادرن د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه نظام غواړي چې پروژه د زموږ په ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلب یې خدي دا چې دې چې دې چې په عامه مخانه ولي سړکانه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غ مربوطه سیمې د مسؤلینو څخه یا د ولایت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غل سره دوري وي چې دا چې راځي چې ولي دي مسلمانان خپل مکانان خپل مکانان کوره د باندې چې خپل دنیا څخه ورده او دا پیغام باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي. سلام
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکب وطن او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر چارې باندې غلاوې کېږي یا فلان یا بلکې یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت راوستلی. ندالی ولسوالۍ چار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې او زه ټول مندکی محفوظ دي خوندي دي. نو کومه باندې چې چا طالبان بلبلی نظامي سره نشي کولی چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دی تبلیغ دی. څوک باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اوري. د بشری حقونو د څار سازمان د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو د ناکامی په خاطر په افغان حکومت انتقاد کړی دی. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال پتروشا ګاسمن نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل که حکومت کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د ښځینه فوټبالارانو په جنسي ځورونې تورن دی او افغان پوځیان بېګا د هغه د نیولو لپاره په عملیاتو کې ناکامه شول. د بشری حقونو خپلوا کمیسیون وایي په نږدې 40 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا ویجاړ شوي دي. د بشری حقونو خپلوا کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نه شي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د افغان طالبانو د قطر پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې خبرې کړي دي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي و چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی. په جرمني کې ساينس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرتونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شیګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستي لامل کیږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري تفصیلی زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن اسرائیل ته ورسید. نوموړی به په دغه سفر کې چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته کوي تر ډیره له عرب هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د ښه کېدو پر مسلې تمرکز وکړي، خو په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره هم وګوري. نور تفصیل له نوریاس نورین.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د 5 ورځني سفر په پیل کې اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به په دغه سفر کې له متحده عربي اماراتو سره د دغه یهودي دولت د اړیکو د عادي کېدو پر مسلې تمرکز وکړي او هم به نور عربي هیوادونه دې ته وهڅوي چې دغه لاره تعقیب کړي. پومپیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه په دفتر کې وکتل او تمه وه چې دواړه مشران به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې په اړه خبرې وکړي چې د واشنګټن په منځګړیتوب شوي او په وروستیو کې اعلان شوی دی. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست میاشتې په 14 اعلان وکړ چې د هغې موافقې له مخې په خپلو کې ټول ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي چې د امریکا په منځګړیتوب شوی دی. په دغه موافقه کې اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د انخلولو پلانونه ځنډوي. په دغې موافقې سره متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی عربي او په سیمه کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. له دې مخکې اردن او مصر رسمن له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي وو. د خلیج یو شمیر هیوادونو د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او دغه راست فلسطیني ادارې دغه اقدام غندلی دی. د اسرائیل تر څنګ به پومپیو متحده عربي اماراتو، بحرین، عمان، سودان او قطر ته هم لاړ شي. رویترز د ځینو سرچینو له قوله وایي چې د پومپیو د سفر په اجنډا کې د غراز هغه امنیتي ګواښونه هم شامل دي چې د ایران او چین لخوا سیمې ته متوجه دي. قطر ته په سفر کې پومپیو په پام کې لري چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري او د افغانستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اساس جوړوي خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ جک پوړی سلاکار او د هغه زوم جارید کوشنر منځني ختیځ ته یو جلا سفر وکړي. اسوشیټد پریس خبری آژانس د ډیپلوماتانو له قوله وایي چې کوشنر به د روانې اونۍ په پای کې اسرائیل، بحرین، عمان، سعودي عربستان او مراکش ته ولاړ شي. دغه سفرونه داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو د ایران د اټومي تړون په تړاو د هغې میکانیزم د بیرته فعالېدو پروسه رسمن پیل کړي چې پر دې هیواد د ملګرو ملتونو لګول شوي بندیزونه چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې ځنډول شوي وو بیرته جاري کوي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسرائیل ته ورسید. په دې اړه مو راپور درلود چې په جرمني کې میشت افغان سترغاړي آسیا مهرابي غواړي چې افغان ماشومانو ته سندرې ووایي، خو دې راپور ته وخت پاتې نسو. د خپرونې په پاتې شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي د لوبو له میدانه او د هر ماشوم لپاره.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوا ورونه ست څلور خورګانې فلار منه خورګان ته خشان اخلي نوې کالی او نو مونږ ته اخلي او نو بوټونه مونږ ته اخلي. فلار منه ست دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور مایدو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور مایدو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوشي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان، کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده. دوه ورونه ستي، څلور خورګانې. پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نوې کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شیان در تخلی کور که خوراک پوخاک چی؟
خوراک در لوبیا در شیان در تخلی.
او کالی سنگا؟
کالی سهی در تناخلی.
غیر لپلار دی بل سوک ماش نلری؟
نه، منگا خطول وارو واریو. مور مکار کهی پو کور که. پلار مچه قطق راوری لوبیا در شیان پخیی.
خیر روسی.
تم خیر روسی.
روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمیر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا، د عامې روغتیا د وزارت لخوا، یا د کوم بل بنسټ لخوا، یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هیڅ نشته. اما په نوره نړۍ کې لنیکه مرغه هلته پلان لري، خلک څومره اولاد باید ته راوړي، څو کاله وروسته یې باید راوړي، څه ډول یې د درس ته رسیدګي وکړي، څه ډول یې نورو مسایلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویي ګور لویي ګو او غټېګو په دودیز ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګنی لري، دښمنی لري، جنگ کوي، وهل کوي، ټکول کوي، او په دې خاطر تاسو ډیر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمنی کېدله یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډیر زمن ولري چې هغه تاسو سره جنگ وکړي. تاسو خو په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یو ورځ خځه پنځه زمن راوړل، اوس د دبل یو ورځ خځم کوشش کوي پنځه زمن راوړي، او په دې سیالۍ کې وخت دې ته متوجه شي چې لاس ته پنځه اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولی شي؟
لپاره مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېریږي. د ښځې او مېړه ترمنځ یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي یا په اصطلاح دا ویم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېریږي، په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل دغه تفاهم او همغږي ورنۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او وروسته نور څه غواړم د ونې وکم، هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډېرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کېدای نه شي.
بله استاد، په خپل په بشمار باندې څومره بد اثر کولای شي که هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډېر دي تبان دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، ل رواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی شي؟
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، تربګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کیږي، جنجالونه پیدا کیږي، عزت پیدا کوي، عقده پیدا کیږي، اورته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پراتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نورو هغو په څیر چې په سالم ډول، په منظم ډول، په ښو لارو او په ښو طریقو په حساب روزل شوي دي، دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه، جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډۍ یا اختلالونه پیدا کیږي.
یو شمېر کورنیو ته د ډېرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغین افتخار ده. او هغه خلک او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوو په ډېرو اولادو، هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال دی. اوس او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل شول چې یو نیمې یو دوه درې ترموتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکاران سي، غلستي یا په اصطلاح سید رسیدګي ورته ونه کړي او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې اروایي ستونزې راپې پیدا کړي.
بله، یو شمېر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې به د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړې سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه روزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ښه رسیدګي کېدای سي، کم اولاد ښه روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي. اما یو مورد زه غواړم دا یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډیرونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه دی و هدف لپاره لوی نه کوڅه به سبات ماته په درد وخره. یعنی زه تاسو سره کوم به سبات ما سره وکم. موږ باید خپل ژوند پاړه کاولادونه لرو کینل لرو، باید خپل تدابیر ونی سو، خپل فیصله پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کو او کاولادونه وکنه. موږ باید خپل کبډا سلوک، سپینسری یا سپینګری سلوک، موږ باید خاص پلان او برنامه ولرو خپل. اما تاسو موږ به غواړو چې د اولادو په وګو پاینده کې سپارو ستام غلطه خبره ده. وایي چې ګنې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې موږ ډیر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ اومد تدریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکار، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاق، یو جنسي منحرف، یو بدکار، یو بد اخلاق، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی اواز داسې پیغمبر علیه السلام روح به نارام کی، بلکې هغه لپاره به یو ډیر بد اومد او هغه به همیشه پدیس یو وبدی شرمېږي. نو بناز ما هیله ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو ترڅو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې هم د اوس د تاسو غاغوري او هغوی ډیر بچی لري، د تاسو لارښوونه به غوته شي.
دوی ته هم اول پیشنهاد ده چې اوس هم ډیر اولادونه راوړي دي او وار له واره تیر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه کم کړي، رسیدګي ورته ډیره کړي، کومک ورته ډیر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، ترمنځ عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوي، په منځ کې جنجالونه مه جوړوي. ډیر کوشش او ډیره هڅه وکړي چې نظر نورو میندو پلرو ته ډیره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډیر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړه ډیر فکر وکړي او ډیر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داد چې د خپل حقوقو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج او اوقاف وزارت یا د عامه روغتیا وزارت یا د معارف وزارت ته له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان ته خرغلې درنو اوریدونکو به د هله چی روغ او سې کرام الله کرام په روانه ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې به په خوست کې د جمناستیک د یو شمېر لوبغاړو د ورزش له حاله خبر شي د غراز به مو د کورنی کرکټ د وتلي لوبغاړي صدیق پاچا د لوبیز او شخصي ژوند له حاله هم خبر کړو دا به هم ووري چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د نبی ساحل د ټاکل کېدو په اړه په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر څارونکو انتقادونه زیات شوي دي خو په پیل کې د ونې مهمه ورزشي پیښه یاورو زما همکار فرید الله سعادت را سره همداسې به په سټډیو کې د سعادت صاحب ستړي مشي نوی موڅاوري د لیدې د ورزش په ډګر کې
لړۍ مننه کرام صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي ټول اوریدونکو ده په سپورت خبرونه کې بول لمړی فایل کې ساس فخې لبال خلایت کو په بل خلایت کې د یوګا ورزش د ډیرې انجونو په ځان تاړولې ل کرونا او قرنټین ورسته سره د دې چې مثلا مهال پند نړۍ په کچه هم د افغانستان په کچه نورې لوبي فایل سوي دي هم لوبغاړو خپل لوبي تمرینات پیل کړی دي په بل خلایت کې هم یو ډل انجونو تازه د یوګا لوبي تمخه کړی دا او هغه د هر ورځ یوګا لوبي تمرینات کوي ورسره یاد انجونی وایي چې که څه هم بلخ کې یوګا دمر نه وي دا دمر مثلا وخت نه دي تیر سوی خلک دور سره ډیر زیات آشنا نه دي خو بیا هم دوی هڅه کوي چې مثلا په دغه تمرینات سره ډیرې مینوال د دغه لوبي راجل کی او نور خلک هم وهڅوي چې د یوګا لوبه وکړي یا هم دغه تمرینات ترسره کړي او بلخ راخو بیا اکرام صاحب رازو کرکټ ته په کرکټ کې پایل بل محمد نبی ساحل لوکو محمد نبی چې د محل د کرابین یا هم د سی پی ایل یا د سټنډیس پلی کې په لوب کول باندې بوخت تازه یو ډیر په پوره ریکارډ د افغانستان لپاره جوړ کړی دا غدا چې محمد نبی په لومړنی افغان لوبغاړی سوچې په شلوریز لوب کې په ټول شلوریز لوب کې عام ډومیسټک یا انټرنیشنل کم مثلا کورنۍ سیالي یا لګونی چې یا هم نړیوال سیالي چې هغه سیستم رسمي دي په دغه ټول کې څلور زره منډې جوړ کړی البته شلوریز لوب کې لدی سره د لومړی افغان لوبغاړی سوچې د شلوریز لوب کې څلور زره منډې کوي او لدی وړاندې نه هیڅ افغان لوبغاړی د ریکارډ نو جوړ کړی او چې کرکټ کې یو له محمد نبی ور اخو بیا راشد خان ارمان ته ورزو ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان بیا په هغه هم چې اوس په سی پی ایل کې لوبي یا هم د کرابین ویسټ انډیز لیگ کې راشد خان ارمان هم یو په زړه پورې ریکارډ دا جوړ کړی چې د لومړی ځوان لوبغاړی چې په کم لوب کې 300 وکټ ترلاسه کړي راشد خان ارمان چې دا مهال په سی پی ایل کې په لوب باندې بوخت دغه ریکارډ جالب دی چې د محمد نبی وکټ په 100 لوب باندې جوړ کړ او لدی ور اخو بیا له راشد خان واخ بیا چیلنج کپ لومړی درجه سیالي چې په دغه ونه کې تیر سوی هغه ناتورالي خوست ترلاسه کړه هغه لوب تقریبا یو نیمه ونه یا دوه ونه وړاندې پیل شوی د اتو لوبډل ترمنځ پایلو به په خوست کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او همدارنګه د خوست لوبډل ترمنځ ترسره شو چې په هغه کې خوست لوبډل وکولې سول سپینغر لوبډل ته ماتې ورکړي په غوړه تو پچونکو کې عبدالرحیم زای وو او همدارنګه په غوړه تو په هونکو کې شاهد الله کمال وو چې دوی دواړو هم ښه غوړه تو پچونه هم ښه غوړه تو په هنه کړی و او سره بیا په فوټبال کې بیا ورسته خبر اکرام صاحب دا دی چې په فوټبال کې بیا د اروپا اتلانو لیگ پرون پایلو به تر سره شو دغه پایلو به بیا د بایرن مونیخ لوبډلې وګټله د اروپا اتلانو لیگ چې ډیری خلکو توجه جلب کړی و ځکه چې د کرونا او قرنټین د محدودیتونو سره هماله دغه لوی پایل سي او ډیری خلک هلته لوب ته ډیر زیات لیواله و نو لا څنګه چې پایل سي ډیری مینوالیم جلب کړی و نو اوس تیر شپه پایلو به تر سره شو او ډیر تجربه لو بابا په لمړی پانی کې لمړی نیمای کې یا 15 لکه 50 دکو کې هیڅ ګول تر سره نشو خلک پته مو چې او 8 پاتمن ګول وهي خو د لوی په دوهمه پانی کې بیا کومان فاتح چې دی هغه باید بایرن مونیخ نه لپاره ګول وکړ او د غلوبي په خپل نوم کړه او پایلو به خپل کې د اروپا تلانو په پایلو کې پارسن جرمن لوبډلې ته ماته ورکړه.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. فرید ساداتو چې د تیرونی د ورزش د ډګر بیلابیلې پیښې را سره شریکولې د مغغله ازادي رادیو نوري. د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر څارونکو له انتقاد سره مخ شوې دي. دوی وایي په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. تازه افغان کرکټ بورډ د تیرې پنجشنبې په ورځ د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د خوځو چارو سرپرست وزیر حسین صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاذ روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړیو په توګه ټاکل دي. نور حال په دې رپورت کې اوري. محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر اتصارون کوي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان اتصارون کې مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړی او پنځمې ماده پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر اڅنګ د بورډ د چارو څار د بورډ دپاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري او د مالی او اداري چارو څارنه هم کوي. ښاغلی رحیم وایي د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپل هم مهاله د همدغه بورډ تر اڅار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي ځکه د ده په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د اڅار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یوه دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل نبی مرازی نو یو سړی په خپل چارو باندې اڅار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیر حسین صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاذ روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلې دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دی. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ په خوانی کارکونکو کې بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د خغلی نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهنیت اړول دي هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کی د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان اتصارون کې یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د خاغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یوه میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شوی وای او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
له دې ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهورې ویبپاڼې کرکنفو دا یو حیرانوونکې پریکړه بللې. دې ویبپاڼې لیکلي نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه خو لا د شلورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویبپاڼې لیکلي چې دا ښایي په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي وي. د کرکټ انفو وی پانې د راپور په اساس دا هم معلومه نه ده چې د وروستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو، قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. وامورېدل چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل د ټاکلو په اړه باندې یو شمیر څارونکو انتقاد کوي. ورزو خوست په خوست کې د جمناستیک لوبې یو شمیر لوبغاړي په ملي او مذهبي ورځو کې له کلب بهر د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې جالب حرکتونه ترسره کوي. څو خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې د سولې، زغم او وطن جوړونې فکر خپور کړي. د کلب مسؤلین وایي په دې اهدافو کې تر ډېره بریالي شوي هم دي. لسیمی زموږ خبریال احسان اریان دا راپور راستوله.
د جمناستیک لوبې یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکات ترسره کوي او د عام خلکو له درنو چکچکو سره بدرګه کیږي. د دې لوبې مسؤول استاد ګل بدر وایي د خلکو له تشویق ډېر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډېر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي له دې لارې خلکو ته د سولې، ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشددي راوګرځوي.
خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې موږ د سولې او زغم لپاره کار کوو او ډېر کسان راغلي چې مخکې په ډېرو ناوړو کارونو اخته وو، اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وایي لس کاله کېږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نورو ته زده کړې ورکوي. دی وایي د ورزش له برکته یې زغم ډېر شوی او له ډېرو ناوړه کارونو او فکرونو یې راګرځولی. د طالب په نوم یو بل ورزشکار بیا د سیګرټو په نشه هم روږدی و، خو اوس چې له دې ورزش سره یو ځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه یې ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولی یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب عجیب حرکتونه یې کول، ما ته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی. مخکې مې نشې کولې، وړې وړې
د جمناستیک لوبې دغه لوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوې برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي.
او اوس بیرته د کرکټ په لور. د کرکټ نوی ستوری چې ښایي تمه لري ډېر ژر خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان کورنۍ کرکټ نوی ځلیدلی ستوری صدیق پاچا تازه مسینک لوبډلې د شپږیزي په بولۍ کې واخیست. دی هیله لري چې د یادې لوبډلې لپاره بریالۍ لوبې وکړي. دی توپ وهونکی دی او د شلوریزه لوبو لپاره ډېری شاټونه لري. وایي هره ورځ له شپږ سوه رانیولې بیا ان تر زرو پورې بالونه لوبوي تر څو وکولی شي د افغانستان لپاره یو له خو توپ وهونکو څخه واوسي. صدیق پاچا یو ویشت کاله عمر لري، په خلاص تیزه توپ وهنه کوي او په تیرو دوو لومړۍ درجه سیالیو کې یو سل دوه دیرش منډې کړې وي. همدې سره زموږ د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي.
دل نئی دلا بلند غرد پاسا دل و نئی مین دلا سا ناستیوں دے غم دے غرد پاسا دے تصور پتا سنگی کم دے خول جانا سر بجدی چی گر زنے و نئی پکنو دے تصور پتا سنگی کم دے خول جانا سر بجدی چی گر زنے و نئی پکنو